سلامونه د سهار ته بجې شوې ز سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاستو ایم پیل په خبرونو کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت د هغه اعلان په خبرګون کې چې غواړي افغانستان ته دوه پلاوی ولیږي پرونو ویل بهرنی اړیکې د فدرالي حکومت صلاحیت ده. خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف د یکشمې پر ورځ ویلي د دې ایالت حکومت به دوه پلاوی افغانستان ته واستوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د محمد علي سیف په وینا د پلاوی د دې لپاره کابل تاسو کېږي چې د خبرو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. تر دې مخکې د جنوري په شپږمه د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علي امین ګنداپور ویلي وو په دې ایالت کې د زیاتیدونکو ترګریزو پیښو د مخنیوي لپاره به له فدرالي حکومت سره مشورې وروسته یو جرګه افغانستان ته ولیږي چې د خبره د بیلابیلو قومونو استازي په کې ګډون ولري. د خیبر پختونخوا د ډیره اسماعیل خان د کلاچی ولسوالۍ په بای پاس سړک کې د امنیتي ځواکونو د موټر په لار کې د چاودنې له امله دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي او څو نور ژوبل دي. د پاکستان امنیتي سرچینو پرون رسنۍ ته ویلي چاودنه د سړک په غاړه د خودل شوي بم له امله شوي چې پکې د امنیتي ځواکونو دوه وسایط په نښه شوي دي. په همدې حال کې ټي ټي پی د پاکستان طالبانو تحریک د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د تنکیو ځوانانو د تکواندو ملي ټیم د آسیا د اوومې دورې آزاد سیالۍ وګټلې. دا سیالۍ د پاکستان په قربتوب وشوې. د افغانستان ځوانو لوبغاړو حکیم الدین اکید، تمیم الرحمن رحمانی او سودیس سکندر د شاوخوا شلو هیوادونو ترمنځ خپل ټول سیالان مات کړل او د سرو زرو میډالونه وګټل. په دې ترتیب افغانستان په دغو سیالیو کې اتلولي ته ورسید. د ځوانانو لوبې به سر لنن پیلېږي. وړاندې به نور جزئیات هم واوري. د حماس د افراطي ډلې لخوا د اسرائیل پر خاوره د بریده او په غزې کې د جګړې د پیل له 500 ورځې سره سم پرون په ټول اسرائیل کې ګڼ شمېر خلکو د اوربند غزولو او د زیات شمېر بندیانو د خوشي کېدو په ننګ مظاهره وکړه. مظاهره چانو په تل ابیب ښار کې یو مهمه څلور لاره بند کړه او یو شمېر موټریزانو له هغو بندیانو سره د همغږۍ په نښه چې لا هم د حماس په کنټرول کې دي د 500 دقیقو لپاره د لوږې اعتصاب وکړ. یو خوش شوی ارغمل او هاد بن امی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرتسوګ سره په کتنه کې ویل یوازې هغه څه چې د غواړي د خپل دوستانو خوشی کېدل او برته راستنیدل دي. او هاد بن امی چې لاس ورځې په خوا خوشی شوی همدارز ویل په شپږ متر ځای کې له شپږو کسانو سره په خورا بد حالت کې بندي و د آزاد شوی خو نور له هم بندیان دي. هغه زیاته کړه چې برمته د اسارت ورځې نه بلکې ثانیې او دقیقې شمیري. په یو تازه راپور کې ویل شوی چې اروپایي اتحادیه د 2023 کال کې لخپلو پولو 360,000 ډیر پناه غوښتونکي بیرته شړلې دي. راپور وایي په اروپا کې د مهاجرو د شړلو پیښې سیستماتیکې شوې دي. د بشري حقوقو نه مؤسسو په خپل تازه راپور کې چپرون خبر شوی ویلي په اروپا کې د مهاجرو د شړلو یا لخپلو پولو څخه د بیرته ایستلو پیښې په وروستیو کلونو کې زیاتې شوې تر دې چې د عمل اوس پر یو منظم سیستم بدل شوی. د بشري حقوقو مؤسسو په راپور کې راغلي چې د اروپایي اتحادیه سره د ځواکونو د کار دی لپاره کړی چې مهاجر د پناه غوښتنې له پروسې به خکری خو د په سال کې د چي د پناه غوښتونکو د حق د اروپایي اتحادیه او نړیوالو قوانینو لخوا تضمین شوی دی. راپور زیاتوي چې ډیر ځله پناه غوښتونکو په وهلو ټکولو شړل شوی او داسې موارد هم ثبت شوی چې هغه په سمندر کې یا د سړی حواله عمله په ځنګلونو کې مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بجر په افغانستان کې د یوناما د ماموریت پر تمدید د خبرو لپاره غونډه جوړه کړي. دا ماموریت د تیر کال د مارچ په 15مه د سږ کال د مارچ 13مه پورې تمدید شوی وو. دا ځل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت په اړه دوی مسودې وړاندې کیږي. یو مسوده امریکا او جنوبي کوریا وړاندې کوي او بل چین او پاکستان. د چارو ځینې کتونکو دا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت پر سر د اختلاف نښه ګڼي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د تمدید په اړه غونډه وکړي. د یونما اوسنی ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت د امنیت شورا د غړیو له لوري په اسانه تصویب شوی دی، خو دا ځل د دې ماموریت د تمدید په اړه دوی جلا مسودې بحث ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان پر سر د لوی قدرتونو ترمنځ د اختلاف ښکارندوی کوي. د امنیت شورا په غونډه کې به د یونما د ماموریت د تمدید لپاره دوه وړاندیزونه وسیړل شي. یو وړاندیز د جنوبي کوریا او امریکا له لوري وړاندې شوی او بل د چین او پاکستان له لوري چمتو شوی دی. دا وړاندیزونه د افغانستان په اوسنی سیاسي او امنیتي وضعیت کې د یونما د راتلونکي رول په اړه بحث ته زمینه برابروي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی مرستیال او د سیاسي چارو کتونکو شاه محمود میاخیل د یونما ماموریت د افغانستان لپاره مهم بولی او د دې ماموریت د مسودې پر سر د امریکا او چین اختلاف ته اشاره کوي.
د ملګرو ملتونو د یونما ماموریت په افغانستان کې سیاسي ماموریت او دا سیاسي ماموریت کله چې طالبان تیر ځل سقوط وکړ د هغه وخت نه پیل شوی ده په افغانستان کې. دا ځل یو څه اختلاف د امریکې او د چین ترمنځ وجود لري. امریکا غواړي چې په بشري حقوقو او په دې باندې زیات فوکس وکړي، اما چین او پاکستان بیا غواړي چې په افغانستان کې د بشري مرستو او همدارنګه د افغانستان د پراختیا په باره کې باید یورما خپل منډیټ ترسره کړي. نو دا اختلاف تیر کال هم موجود و، بیا تیر کال بل دې چې تغییر پکې راولي دغه ماموریت تمدید کړ. اما دا چې اوس یو څه اختلاف موجود دی او دوه جلا جلا وړاندیزونه دي، نو وګورو چې د ملګرو ملتونو په اخره کې دی و څه فیصله کوي.
یونما د 2000 لومړي میلادي کال د بن کانفرنس او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 1401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ په 28مه په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د دې ماموریت صلاحیت هر کال د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا ارسول کیږي او د یونما فعالیتونه د بشري مرستو د تنظیم او په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره حیاتي بلل کیږي. د امنیت شورا پریکړه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو رول مشخص کړي او د بشري بحران او د بشري حقوقو د ستونزو د حل لپاره رواني هڅې به اغیزمنې کړي. په دې سختو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د افغانستان لپاره ډېر مهم ګڼل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د سپورت مینوالو ته دا چې د افغانستان د تکواندو تنکوی ځوانانو د آسیا د اومې دورې آزادو سیالیو اتلولي وګټله. دا سیالۍ د پاکستان په قربتوب وشوې. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو لمخې دریو افغان ځوانانو حکیم الدین اکید، تمیم الرحمن رحمانی او سدیس سکندر خپل ټول سیالان ماته او د سترو زرو میډالونه وګټل. په دې بریاو سره د افغانستان د تکواندو د تنکوی ځوانانو ټیم د څه باندې 60 هیوادونو ترمنځ چې د پاکستان اوپن سیالیو ته ورغلي لومړی مقام وګاټه. د افغانستان ځوان لوبغاړي تمیم الرحمن رحمانی د خپل څلور سیالانو په ماتولو سره د سیالیو د غوره لوبغاړي لقب هم خپل کړ. د پاکستان د تکواندو اوپن یا آزادی سیالی د 28 هیوادونو ترمنځ د فبروري له 14مې پیل شوې چې د تنکیو ځوانانو برخې د دوشنبه پر ورځ د فبروري په 18مه د افغانستان په اتلولي پایته ورسیده. تمه ده د ځوانانو په کټګوري کې هم د افغانستان ملي لوبغاړي له خپل سیالانو سره مخ شي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم سر روزونکی محمد بشیر ترکه هیله من دی چې ټیم یې وکولای شي د ځوانانو په برخه کې هم اتلولي ورسیږي. د ویلو د چې د افغانستان د ځوانانو په ټیم کې د آسیا او نړۍ په کچه آزمویل شوی او تکړه لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم کپتان محسن رضایی د آسیا اتل پاتې شوی دی. په سه شنبه بعد افغانستان درې لوبغاړي حکمت الله زین، اشرف شکران او حسام رحیمی ولوبیږي او پاتې لوبغاړي به په نورو ورځو کې د لوبو ډګر ته ښکته شي. د پاکستان په قربتوب د آسیا د تکواندو د آزادو سیالیو اومې دورې ته له افغانستان ټول ټال ډیرش لوبغاړي له خپل روزونکو سره ورغلي دي. د افغانستان د تنکیو ځوانانو روزونکو هم د دغو سیالیو د غوره روزونکو لقب ترلاسه کړی دی. په مبارزه سربېره د افغانستان د فورم یا پومسي برخې لوبغاړو هم په سیالیو کې ګډون کړی. لډلې د سیالیو په پیل ورځو کې سید ظریف هاشمی د پومسي د سرو زرو میډال وګاټه. نورو افغان لوبغاړو هم میډالونه ګټلي چې ورسره د افغانستان د پومسي یا فورم ټیم دریم مقام ته رسیدلی. افغانستان د سیمې او نړۍ په کچه په تکواندو کې ډېرې لاسته راوړنې کړي دي چې په آسیایي او نړیوالو اتلولیو سربېره د روحالله نیکپال لخوا د اولمپیک د دوو ژیړو یا برنزو میډالونه د پام وړ دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونلري، ټلیفون کله چارج ونلري یا بارک ولارسي، دغه یو ستونزه ده. نور چې تخپل اغس کوي اگر یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د یو افغان پیغلې خبرې مو اوریدلې چې د انلاین زده کړو پر وخت د ستونزو پک لغه کېدله خو ګټورې هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د راډیو له لارې د زده کړو پک له خلک څه وایي؟
راډیو هغه شی دی چې مصارف یې ډېر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولې کته انلاین زګړې کوي نور برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
پټوله کې انلاین زده کړې څومره اړینې دي؟
که انلاین ډول باندې یو شاته ته هیل اور بخي کلبوت ته په حساب وکوي نو کېدې شي دغه هیل دغه يم دغه ژوندې پاتې شي او پويږي شي. که زنه له در سره دغه سیهر او رسپات شوم نو شاید سی ورس مکتبونه واز شي، دغه راس د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي.
نن ام د موضوع چړو ملتي مو کړی. قدر من اردونکو، له 2020 کال را په دی خوا چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمينه هم محدوده شوه. یو شمیر ځوانان وایي چې نجونې خوې له زده کړو څخه راګرځولې. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څیر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه د ځان پاکله وای،
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته. یو خو کوالټی د نت زمونږ دومره ډیر نه دی، صحیح دی زحمت وباسي، خو څنګه چې حضوري کې ته درس وای آنلاین نشو لوسته. ما یو هفته درس وکړو آنلاین انټرنیټ کې، اصلا کار نه کولو، کله به زوم نه خارج دمه، کله لیفت کې دمه، انټرنیټونه خو بس چې درس ورکي. تھیوري ویل کیږي، اماری ازي نه ویل کیږي، مثال نه ویل کیږي، یو کې مې فرمولا نه ویل کیږي. اول زه خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي، هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي. باور وکړه ما یو ځل کور شروع کړخه مې درس ویله، د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته مې پری خوست و اوس اصلا مې زړه نه کیږي. باور وکړه دومره آنلاین کلاسونه څه چې راځي زه نه غواړم شرکت وکړم، ځکه یو خو زړه مو مات دی، بل سهولت نه دی برابر. که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت، مثلا تھیوري چې وایي عبارت د خکیږي، مثلا دا ذهن دې لږ بدلیږي. مثلا چې کله ګمان شروع شي دومره به نابلده نه اوسې، ځکه اوس دا درې څلور کاله چې مونږ درس نه دی ویلی چې یو صرف کې نو کنه دومره آماده نه اوسېږي. مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو، څلور کاله مونږ شاته پاتې شو، بیرته سرنه مو شروع کولو، دا مینټلي مونږ ورته آماده نه اوسو. خو اوس دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي، یعنې هڅه کوي چې مثلا مونږ ته یو ډاډ ورکړي تاسو کولی شئ دغه طریق نه ځان ته پرمختګ ورکړي، درس ووایي، دا ذهن لږ آماده کیږي. سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري، ځکه استاد یو خبره کوي ته بل.
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي. له بلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي نو ځکه ښه نه زده کیږي.
توانونه ادا دي چې ځینې کسان مثلا لاټه مخته کړل، هغه دا چې د بستا درسي ورځي سلويشت کې ویډیو کې دا ډېر مواد سره راغون کول او بیا د کړیال هغه ذهن تر سوال دا ستونزمنه و. سوشل میډیا د لاري یا هم د بل کوم اپلیکیشن د لاري د سیم په شکل باندې سره حاضری جو استاد به ولاړ وي او موږ به سره زده کړې ترلاسه کوو. خو هغه شکل نو متاسفانه د سلندو ویډیوګانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یو ورځې درسي مواد به په چلويشت کې 15 کې حتی ځنی وخت په شل کې ویډیو کې ځای پر ځای کړی وو. بیا به موږ ته د ګروپ د لارې سره شریک سول دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډیر موثر نه او ډیر تاثیرات نه درلودل.
خو یو شمیر نور ځوانان بیا آنلاین زده کړې هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د ښځینه و د زده کړو مخه نیولې ډېرې اړینې بولي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ملک زی وایي چې د خپل په آنلاین بڼه درس وایي.
کله چې ته وغواړي درس دا کې کاغه آنلاین که کتابي که حضوري یا آنلاین ډېر فرق نه سره کوي. خو ستا هدف چې څه شی دی؟ ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکړې نه کاغه آنلاین که حضوري. خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده. زه اوس ژبې زده کوم. ژبه که حضوري که آنلاین دواړه یو رقم دی، که په سیند کې که په آنلاین بڼه. خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري، دغه نو یو څه سره ستونزه ده. ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې ته خپل اغز کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین پرخ نه سره لري. زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپل په یو رادیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه مشتره لیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. ورتاریا نظم دونشه د املا او انشاء مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي. ما ته راستولې په واتس اپ باندې وای چې موږ استاسو د رادیو او ټلویزیون لارې لیک ولوست مزه کړای دی.
یعنی ترغت حضوري زده کړو ته بیا زمينه برابرېږي. د رادیو لارې زده کړې، د انټرنیټ لارې زده کړې، دا تاسو اړینې بولی.
سل په سلو کې باید رادیوګانې که ټلویزیونونه دې ته وکی، یعنی ډیر انجونی ما لیدلی دی او که زموږ اوریدونکي بیرته چې موږ ته پیغامونه رالیږي دونی خوشاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله. خو دوی اوس کولای سي چې زده کړې وکړي. نو دا ډیره مهمه ده چې باید رادیوګان او ټلویزیونونه دې ته کار وکړي او که هغه انجونی دي که لوکان دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته شاید نه معلومیږي، مثلا اوس ښاري سیمې دي هغه دي شاید راډیو ونه وري. خو که موږ ولاړ سو اوس دغه سیلرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زوار زیر پیژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې دغه څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو د انجونې چې موږ سره په تماس کې کیږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریال ووسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستاسو څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي نه. نو رادیوګانې او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي، خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې وو آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډیره خیز د کړې وکواغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډه شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو، موږ د پاره ډیر زیات ګټه ورو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو سونی سره مخ کیګونو نه بکیلو چې صبر وکړه د خپل حل شي، بلکې په نورو لارو چارو بغور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه سونی لبلې طریقه حل کو. نو اوس که فزیکی وجود د انجونو یا د خزینه و د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه او غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونی چې پانتون ته نشي تللی، خونځي ته نشي تللی، هغوی حتی اقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو، نو کېدای شي د امرساري لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړې شي. مگر لکه انلاین ډول باندې یو چاته ته هله ور بخي کلبوت ته په حساب وکوي نو کېدې شي دغه هلی دغه يم دغه ژوندې پاتې شي او پويږي شي کزن له در سره هم دغه سهار او رسپات شو مانو شاید سی ورس انجورونو لپاره مکتبونه واز شي دغه رس د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخره درس وي نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریدي تر څو شرایط تی جوړ شي نو کله ک انلاین ذکر برابر دي نو هر سره کول شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و څومره دا تاسو ته هیله در بخلی څومره ورته خوشاله وي؟
رښتیا ده یو خدای ده چې موږ استادان چې په بهر کې وو هغوی ټول امکانات په لاره مادي اچولي وو چې موږ ته دا احساس رانه کی شي زه په ټولګي کې ناستم کنا زه انلاین زده کړې کوم ځکه زیاتره دا انلاین ټکې چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزي چې انلاین پرته لدی نشي او چا غږ اورم یا یې څیره وګورم زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم زه د مثالونو د خودرې لپاره څه نشم لیدلې نو شاید زه ګروپی شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون نه شم کولای یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه زده کوم هغه صحیح زه درک نه کوم مګر نه دغه درس یې منته استادانو په څو برخو کې راکړیو خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دوی په لار باندې شولې او ما هیڅ داسې نه احساس کولای شي زه یا په ټولګي کې یم او یا انلاین زده کړې کوم نو زه دا وایم ک د انلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وی شي او یا فکر ته دا ورځي چې یوازې خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکاری او تاسو درس تشریح کوي نو دا په دې معنی نه ده که چرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کیږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دي نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم که دا ډیر فرق ولري فزیکی وجود او انلاین وجود نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکانات ته به ارته ول رښتور سوز منګه خويندې او یا هغه ورونه چې انلاین زده کوي تر څو خط درک افهام او تفهیم لري وشي.
بله ځینې ځوانان بیا خپل تجربه شریکوي غوی داسې وایي چې انلاین زده کړې زکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخستلای مثلا دوی هغه پوښه د کرونا د وخت مثال ورکوي بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واتس اپ او بیلابیل مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلېږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې دوی دغه سې ډول انلاین زده کړو رتوري کړی دی په دې اکله تاسو څه ویل غواړئ؟
زه به یو تجربه تاسو ته وایم د کرونا یادونه تاسو وکړه تر ما مشهور او لاغه سره دوه نور ملګری د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږي باندې عمل ته پنګرار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو د رسنۍ ترمنځ چې دوی وشي کولای شي د ریاضیات او فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڑا باندې ورکړي هغه شاګردان چې نسیتلل مېرمن تبونه په کول کې بندو وشي کولای شي درس واخلي. کله چې په جلال آباد کې اوماده یو سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وک د دې خونځونه چې یعنی زه تاسو ته ویل شم چې هیڅوک ماده سي شاګرد پیدا نه کړي هغه دی وی شي مال تلویزیون نه کومه برنامه د استادانو تعقیب کړي وي په دې کې خلل وو په دې کې یو څه کم و نه په ټوله معنا باندې انلاین زده کړو صحیح جج کړي وي صحیح خسته وي او هیڅ د صحیح سي نو کړي چې زه په صنف کې یا ماته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه خولل کیږي ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسي اسانه دي امکانات اسانه دي سیستم جوړول اسانه دي یوازې اوس دا چې کار کول نو تلویزیون کار وکړي ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بل اخر هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي. یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کوم یوې یوې ویل دې ګروپ لپاره چې کوم استادان را بلل شوي وو موږ ته زده کړې را کړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې یعنې موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو هغوی ته کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې ماډل لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د یو څه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه د چا د درس نه نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي، استادان دي، شاګردان ورته ناست دي، اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي، څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه توري نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ما ته لږ لږې کیسې رایادېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستوري ترلاسه کړه او دا ورته ویلي وو چې تاسو فزیکي حضور نه شئ لرلی، یوازې آنلاین کولی شو درسونه واخلو. هغه مستوري ترلاسه کړه، اسناد یې راولېږل، په هماغه اسنادو دی کولی شي اوس کابل پولیټکنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادي ده اوس او د همدغې مستوري په ترو باندې وشو کولی. دغه راز یو بل ملګری زه پېژنم، د هند له یوه مشهور پوهنتون یې آنلاین مستوري ترلاسه کړه. او دا یوازې دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار چاپېرچل کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي، لیسانس یې اخیستی، مستری ترلاسه کړي، ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پیژنم چې پېښور یو پوهنتون دی، د ده نه هغه پی ایچ ډی درسونه هغه آنلاین اخیسته. نو یعنې اوس نړۍ ډېره اسانه شوې ده او کولی شي چې خلک زده کړې وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک، خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډېره اړتیا ده آنلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګرځئ په خپل خوا او شا کې، خپلو د پوهنتون استادانو نه، د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره چې ارتباط لري زده کړې لاندې له هغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي او بالاخره د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یو ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له 12 ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خزینه و بندې کړې دي، زده کړې د راډیو لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د راډیو لارې زده کړې لګښت نه لري او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم مخ کیږي. افغان خبریال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په دې ورسای کې د آنلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی او دا شمیرې هم تقریبا تر ډېره پورې ډېرې سوي دي چې دا ولایت هم غځېدلې دي. ځینې کسان بیا د رادیوګان له لارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم منځي پروګرامونه دي چې هغه پیل شوی دي، چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. دغه لپاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دا کتابونه اخلي او دغه د لارې دوی زده کړې کوي. د آنلاین د زده کړې پروګرام د هلمند، کندهار، اوروزګان، دغسې جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات ځینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې نجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینې نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي او د دوی څخه آنلاین ازموینې مخسته کیږي. د کورنۍ هم ډېرې خوشحاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي او دوی خوښ دي که دا پروګرامونه له نورو هم زیات شي، دا به ډېر ښه وي تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازه د جنو پر مخلاصيږي. دا انلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دام داسې جاری وساتل سي دا به ډیر شوي.
د انلاین زده کړو په اړه ځوانان بیلابل نظرونه لري. ځینې وایي چې لدین اغز نه کیږي لکه څنګه چې پکار ده، ځینې بیا دا ډیره مفید ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړه. د تاسو په نظر انلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي او استاد چې لری لارې نه تدریس کوي کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکي په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي؟ کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې هي صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که آنلاین وي که حضوري وي او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي، هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولی شي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پورې دوی آنلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا با پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نورو افریقایي او آسیایي هیوادونو کې، حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز سره ترڅنګ دولتي کارونه ټول آنلاین ترسره کېدل او یا به هم د کورونا لارې دا پر مخ وړل کېدل او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې دغه سره وروسته له اوس هم په اروپا او ځینې نور ځایونو کې دغه آنلاین بهیر چې ډېر بریالی و، خلک د دې لپاره آماده شول چې دغه له اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ
دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترۍ، ډاکټرا او هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمېر هیوادونو کې جوړې نس کولی هلته ولاړ سي، هغې د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره ترڅنګ د هغې د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي موادو باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس هغوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي، خو د دې لارې دوی خوښ دي چې لا دغه بهیر هم سته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي او یا یو ځای کښېني آنلاین زده کړې وکړي یا یو ټولګي کې کښېني. د دې اجازه نشته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړې وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیلو ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول، د دې له طریقې دوی آن کیږي کومه لار ورته ښه ده راډیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي؟
استادان چې کله دی هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري آنلاین اړیکی هم دوی نیول سي کچری پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کول سي اړیکه ونځي خپل پښتنې مطرح کی کچری په کتاب نه پوهیږي نور هغه ښوونکي دوی ته پاره جواب ورکړي ترڅو د رادیو لاري خلک دغه سی څواوري. رادیو هغه شی دی چې مساری په ډیر کم او تکواله سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچ ته یوازې یو رادیو ولري، ولیکته آنلاین زده کړې کوي نورې برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخو باندې هغه سنبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون وي او دا غزین اپونو څخه ته استفاده وکي او رس داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونیسي او تبه یو آرام ځای کښینی او دغه د پاره برق ته پاره ډیر ارتیاسته خول رادیو داسې یو څه چې ان یو مور کول سي رادیو ورته چالان کړی او کورنۍ کې د کښینی او هغه ته ورته چې تاسو د کتابونه واخلئ نن دغه درس دی او دا زده کړی هلته استاد یو ساعت هغه د پاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هلی کچیر نه پوهېدله بیا دوی هره اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادانو سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغو ټول ښه دا ده چې دوی رادیو واوري، د رادیو له لارې دغه زده کړې وکړي.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو دسې چا په توګه چې یو څه زده کوي تجربه لري
لدی اړخه؟ ما تقریبا درې میاشتې آنلاین روزنیز کورس لوستې اوس ما لپاره ډیر مهم و. دا ویسې ترڅنګ د اوس هر اونۍ کورس آی ټی په برخه کې یا بل د کونس انټیلیجنس چې ورته وایي ارټیفیشل انټیلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هر اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم دا غیس خمه ډیر څه زده کړی دي او واقعا ما لپاره جالب دي.
څومره موږ وخت تر سپمولای شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه دا ده چې ډیر وخت اړتیا نه لري چې دغه د پاره یو موټر باید ولري، ته باید تګ راتګ وکړي او ته باید یو سم چینه ولاړ سي او بیرته بیا راسي، ډیر وخت صاحب دې باندې مصرفېږي. ولی آنلاین دا څه چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې دی یو میستر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یو وخت کم او ډیر ګټه ځنې اخیستلی شي.
پیغام مو په اخره ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوې لري، امکانات لري، مګر د بیغوري له وجې اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایي؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دی او دوی وس دا وایي چې ولا زده کړې نسته او زده کړې نسم کولای یا څنګه وکم، هغه دې بیلابیلې لارې انتخاب کړي او اوس یوازنی شی چې تلته هم کار کوي چټ جی پی ټی او د دې سره ترڅنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې دغه لارې دوی سرچ کوي چې زه څه کولای شم او کومه لار انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغې ټولې لارې ورته ښیي. ان چټ جی پی ټی تاته داسې لارې در ښیي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا د دغو دغو پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي، د هغې د لارې استفاده وکړه، د هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځلې ناست وي هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي، د هغې سره ترڅنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پرې ژوند دې ښه وي.
درنو دوستانو، دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوې او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې ښوونکی یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا وورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوي دي وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې ما لیکلې دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټور څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دې ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي کېدلی سي انسان د دغه مشکلاتو سره هم مخ سي. خو و د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې وویل پتوجن دوی هم د بکتریاوې په 1300 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول. یعنې ګټورې کې پېژندل شوي وي که نه وې پېژندل شوي خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 کال کې وپېژندل شول. زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبینسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یې کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دوی د مستقیم ویش په واسطه باندې په هره دقیقه کې 40 دانو ته رسیږي. یعنې که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله په یوه دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي. دغه کیږي مستقیم ویش کوي چې 40 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو ودونه تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اراز ولایم رامبینسته کوي. هغه لکه د تودوخې درجه لوړېدل دي یا هم نسناست ده او یا هم خواگرزایی دی ده پوستکی دانیه دی او هم نور دی. بل ویروس. ویروس د بکتریا سره توپیر داری چه دی در بکتریا لزر چند واری کشنه دی. ده یه بلابیل نرویان ده غرکم رما بینسته که لکه تخی دی، انفلوینزا ده، شری دی، ایدز دی او نور دی. د حجروي جوړښت نه لري. نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي. فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي. هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخې حجرات یې مړه کړل د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بله برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرم بایسته کوي، ارازه ولایم را بایسته کوي. هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکته به د ټوخی دی. یعنی پر هره برخه باندې دی حمله وکړي د هغې برخې اراز را مبینسته کوي. او بل فنجي. دا ژوندي موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دي هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خاوندان دي. دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي. یعنی دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان را مبینسته کوي مګر د ده څخه اقتصادی ګټه هم اخیستل کېدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه یې دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ دپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دی خطرناکې ناروغیانې رامبینسته کوي. د هغو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبینسته کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده. د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجیلی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دا دی چې دې ناروغي را مبنست کوي او دغه سي اهلي حیوانات مخ ته کوي یا کورنۍ حیوانات مخ ته کوي. کله چې بیا موږ د هغو حیواناتو غوښه وخورو دا مرضی بیا انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده. ملاریا خپل کتاسی ویلی کمونی ویلی خود انافیل شزنه غماش پا وسطه بندی رما بینسته کیجی چی پا انسان کی زینی عراز رما بینسته کی یا اغا مثلا دی لوړه درجه ته به رامه بینسته کی او یا هم خوله رامه بینسته کی، وینه پکښې کمیږي. او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی ده یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریونشن یا مخنیوي که چیرې دا رقم وویل سي د انافیل د غوماشې ایرادیکیشن دی، د هغو د منځه وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جریانو استعمالول دي او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړي نسي تللی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانې، بلکې دا نه جوړیانې خپله د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رامبینسته کیږي. هغه که تر ټولو لوی عامل یې جینیټیک وبولو هم صحیح دی، ولې چې سرطان د جینیټیک له نظره که وګورو یو د یو چا پلار دی سرطان لري، تر ډېره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رامبینسته سي. او یا هم سګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی او یا هم چاغښتي. اوس نو ساري ناروغیانې هغه ناروغیان دي چې د یو شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دی. پتوجن موږ وویل چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامبینسته کوي په انسان کې. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګوري کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې دی، بل چاته نسی ور سرایت کولی یا استولی. او بل هم ډیابیټیز یا شکره ده، د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي. او د سږي امراض دا امراض نه لکه ټوخی، د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکامه سوی، کمزور سوی، تنفس نس کولی، دا امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوې دي، پروتستاوې دي، فنجان دي. د دې تر ټولو هغه لارې چې دوی کولی سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، یا هم د سږو د ډراپلیټس یا څاسکو د لارې دي، د هوایي کڅوڼو د لارې دي، یا هم د یو شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دي.
او د درسي ساعت په دې برخه کې د یولسم ټولګي درسي ساعت. د یولسم ټولګي په بیولوژي کې خونکې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. له خونکې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده، او حجروي ویش څه ډول یوه عملیه ده، او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي. خپله سیل کلمه چې ده هغه یوه لاتیني کلمه ده، د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی، او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت شوی دی. انسانان نږدې له سل چرلون څخه حجرې لري. سل ټریلیونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر، او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یې یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکنډي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پیژندل شوې حجره د اوشمرغه هغه نلقه شوې حجره هغه ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي. خپل حجروي نظریه چې دا وایي پرڅو عمده ټکو باندې ولاړه ده، پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول، یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول در تر بیانوی چې حجره د ټول ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره را پیژنې حجروي نظریه چې حجره د ټول ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم در ته بیانوی چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. چې په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یوه حجره لري هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوندۍ نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژوندۍ په نامه یادیږي، او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوندۍ ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی له یوې حجرې څخه نوې نوې حجرې چې منځ راځي په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغوی کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیلوال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دي یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دي. سلولوز چې شته ویل کېږي، سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول مړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. په پاتې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجره دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډری وال، او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې په دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرنس پیژنو. وایي د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندۍ موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرن وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنی موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شحم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات هم هاته کړی دي. په خپل یو نیمه قابل نفوذ پرده ده، یعنی نیمه قابل نفوذ ده. د دې ترڅنګ تاو شوی لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څنګه چې پاکس کې لیدل کیږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره پراخ سطح برابره کړی ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپل یو نازک نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې ترڅنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چیشې له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولای شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغه پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي. یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري او بېکاروي اضافه مواد د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنی کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاروي اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخه د بیا ترمیم قابلیت هم لري، یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینی برخه تخریب سي بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وایي حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي، یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپله حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي، یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مسره غلي حجره د مخکینی حجره ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی د پخوانی حجره خواص لري، یعنی کوم نوې حجره چې منځ راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوي لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي په ورکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي، بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو دوی په ویش باندې پیل کوي. په لې ژبه کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډیرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلې حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي، یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي، لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې ترڅنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یوې جسمي حجرې دي بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي، یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي، بیا دوه ډوله حجروي ویش تون لري، یو مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بلې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنه. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدیږي، لومړی حجره اوږدیږي، په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجره شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي، یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد هم پیژندل دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدیږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیوانات په کارپندوکو کې د کارپندوکو په حجرو کې او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې او لمنځه ځي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس عملیه کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې و حجره په نو حجرو باندې ویشل سي، یو لر پیچلې پړاوونه سره سره یې ځین مراحل سره سره سي، بیا ورسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سره سره سي، یو یې میتوسیس دی بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځ راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلوم نه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځ راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځ راځي، په دې وخت کې ودې او رشد منځ راځي، یا هم ډیروالي منځ راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجره منځ راوړي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي سات تغوږی است. د 12م ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنې په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. و شزینه تکثری جوړش چې دی هغه د خپل شزینه تکثری جوړش چې د جنسي هورمونونو او هګي د تولید د القاشي ویاګي یعنی هغه کې چې القاشه وي ده او جنین د ودی او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري دوه تخم دانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري دوه تخم دانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړه بیا ښځینه ځانګړي صفتونه ته ورکوي د سېجدل په وخت کې نوې سېجدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیون څخه د 2 میلیون په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ برخه کیږي کله چې ښځه د بلوغ حالت رسیږي یا بلوغ ته رسیږي دا څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلیغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي ښځې چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګ پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي یعنی د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي د هګۍ اندازه چې د هغه لویه ده یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو د اندازه د سپرم څخه ډیره لویه ده په هر تو وشتو ورځ کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شو بیا نه فیرې تنه نوځي په هر تو وشتو ورځ کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي چې هغه بیا نه فیرې تنه نوځي هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفیره په خپل د هګۍ په خپل نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځيږي هم خوځوي د نفیرو څخه هغه کېدای شي چې په درو ورځو کې او هم کېدای شي چې په څلور ورځو کې تیر شي یا دا سوال دی چې د نفیرې څخه د هغې تیرېدل له درو څخه تر څلور ورځو پورې وخت په بر کې نیسي یعنی کله چې یو هغې د نفیرې څخه تیرېږي د درو یا هم څلور ورځو په مده کې تیرېږي خو کله چې هغې ونه څه کولای چې د څلور ورځو څخه تر اته څلور ساعتونو پورې القاسي بیا د تخریبي ځای خپل د القاکې دوه ځواک ته لاس ورکوي په معمولی توګه د القاتر سره کېدل چیرې صورت نیسي په نفیره کې د القاتر سره کېدل په معمولی توګه په نفیره کې صورت نیسي د القاس څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي او رحم په خپله یو عضلاتي او منستشي غړی دی هغه شیزه چې هغه امیدواره نه وي یعنی مخکې لدی چې هغه امیدواره سي د هغه رحم د یو موټی په اندازه دی خو کله چې بیا امیدواره کیږي حمل نسی معلوم در خبره ده چې هغه د هغه رحم رحم چې دی هغه غټیږي په د شیزه په تکثری سیستم کې حیث هم شتون لري حیث پکې شتون لري چې هغه د حیث دوران په خپل د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د شیزه په تکثری سیستم کې میاشتنی عادت یا هم میاشتنی تغیرات راځي یو شمیر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی د ښځې له رحم څخه هر میاشت څنګه وینه خارجیږي چې د حیض ویل کیږي چې د ښځې بدن امیدواری ته هڅوي او خپل کېدای شي چې ووري زاویه هم نورمال حالت یې 5 ورځې دي کله چې د حیض مده پای ته رسیږي بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هغه اچول د حیض د دورې څخه په 14 مور پیلیږي ورپسې القاده القاده جنسي او ځکه دغه وخت کې په میلیونه سپرمونه د ښځې مثل تولید د سکاتنه نوځي چې دغه عملیه د القاب نامه یادیږي د سپرم او تخمې د ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوت تولیدیږي د القاسخه عبارت ده هر ښځه د القاسخ ورسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثری سیستم کې بدلونونه رامنځته کیږي چې زایګوت جوړیږي او تخمه ازادیږي بیا ښځو امیدواره کیږي اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الی پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډیره چټکی سره ننوځي په ډیره تیزی سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي کېدای شي چې یوازې یو سپرم فقط یوازې یو سپرم تخمه ته داخليږي څنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري د انزایم ترشو په واسطه د تخمه جیلی ته ورته پور سوری کوي یوازې سری تخمه ته داخليږي د تخمه هسته له سپرم سره یو ځای کیږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیول صورت ونیسي هم صورت ونیسي، دا غوښته وروسته په پایله کې زایګوټ منځ ته راځي. په دغه وخت کې د تخمه دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کیږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمه ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. دغه پوش دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي، چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي، چې بیا د القا څخه یولس او یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي، چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا شنه کېدل هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، درسی ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای پامان.